آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدين
د آزادی او اوریدونکي پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې پر بیلابیلو مسلو پیغامونه درته لرو د یو شمېر هغو اوریدونکو پیغامونو مهم رخصتي چې د تیر اختر په شپو ورځو کې موږ ته پریخي البته دا پیغامونه مو د دې لپاره غوره کړي چې ځینې مهمې او په زړه پورې سپارښتنې هم پکې دي ځینو کسانو راته د خپل کلي د اختر دود او دستور تشریح کړی دا پیغامونه هم لرو نور پیغامونه هم شته دغه راز به واوري چې په کندهار کې د یونیسف د محلي ټولګي یو شمېر ښوونکي وایي چې د دوی د ټولګیو له بندېدو وروسته ښوونکي بې برخلیکه شوي او وایي چې زده کوونکي له زده کړو بې برخې شوي دي او په بېلابېلو بې ګټو کارونو باندې لګیا دي موږ د محلي ټولګي له ښوونکي سره مرکه هم لرو دا مرکه وروسته راځي خو راځي پیل د اختر په اړه په پیغامونو کې ځینې سپارښتنې هم پکې دي
سلامونه او نیک هیلو په وړاندې کولو سره فدی هیله چروغ او جوړبوي فیروز خبرې کوم له خوست ولایت څخه هیله دا چې تیر شوی اختر به مو په خوښۍ او نیکمرغۍ سره تیر کړی وي دا چې دا لوی اختر د قربانۍ اختر و زموږ زیات شمېر هیوادوال د قربانۍ لغوه څخه استفاده کوي ګرمي هم زیاته ده او اکثره هیوادوال دا غوخه په دې ګرمۍ کې ساتي یعنی وچوي ګرمي هم زیاته ده او اکثره په دې نه پوهیږي چې آیا د دې غوښې ساتل یا وچول څومره ناوړې پایلې لري دا چې په خوست کې زیات شمېر ځوانان زه وینم چې د ناس ناستې زحال د خېټې درد او تبې باندې اخته شوي دي یو خوا ګرمي ده بل خوا هغه غوښې او د اختر هغه موټایۍ کلچې او نور داسې شیان چې دوی خوړلي دي دوی په دې ناروغۍ اخته شوي دي نو که تاسو یوه خپرونه په دې مورد جوړه کړئ چې څنګه کولی شو چې د هغې غوښې د ساتلو څخه صرف نظر وکړو چې موږ تاسو په کورونو کې ساتو د زیات وخت لپاره او تر څو په دغه ناروغۍ زحال او نس ناستې باندې اموخته نشو
سلامونه او احترامات او ترڅنګ د نیکمرغه لوی اختر در رسیدو په مناسبت د ازادي رادیو درنو همکارانو او د افغانستان مجاهد او مسلمان ملت د یاد نیکمرغه اختر مبارکي وایم خدای دې وکړي چې یاد اختر به زموږ او تاسو لپاره د سولې امنیت ثبات سوکالی او نیکمرغی نه ډک اختر وي تاسو همیشنه اوریدونکو محمد اسلام همت نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې غواړم له دغه فرصت څخه په استفادې له ټولو ملي تجارانو او سرمایه‌دارانو وروڼو څخه وغواړم چې د دغه اختر په شپو ورځو کې د خپلو بېوزله افغانانو لاسنیوي وکړي د هغه کسانو لاسنیوي وکړي چې پر یوه ګوله وچې ډوډۍ هم قدرت نه لري تاسو خپلې پیسې په بې ځایه میلو او په بې ځایه ګشت ګزار مه مصرفوي د یتیمانو کونډو او خوارانو له کورنیو سره کومک وکړي ستاسو نه ډیره زیاته مننه چې همیشه مو زموږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو رسولی او د ازادي رادیو ټولو همکارانو ته یو ځل بیا له دې فرصت نه په استفاده د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم
سلامونه نیکې د احترامات ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته لوی اختر مبارک شه خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په خوشحالۍ سره تیرې کړئ صدقې او خیراتونه مو قبول شه دلته په ننګرهار کې هم اختر خلکو ډېر ښه په جوش خروش سره ولمانځلو خو ولې متاسفانه چې لږه ګرمي ده خو د په یګان منطقو کې بارانونه وشو هوا تغییر شوله او د برق ستونزه هم شته ده نو اختر کې خلک وتي دي میلو ته ګرځي قربانیان اخلاص شولې په خیر سره اوس زیاتره ځوانان زمونږ پیغلې او دې سره سره زمونږ ماشومان هغه وتي دي میلو باندې یو بل ته اختر مبارکۍ ته وتي دي نو خدای دې وکړي چې د اختر ورځې په امنیت کې په سوکالۍ کې او په خوشحالۍ کې د ټولو وطنوالو تېرې شي
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو او محترم اوریدونکو ته وایم احمد همدرد یم له لغمان نه دا پیغام پرېږدم بعد له سلامه د ازادۍ رادیو محترمو کارکوونکو او محترم اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایم او یو سو بیتونه د عبدالرحمن بابا در سره شریکومه او اول بدر ته خپل کلی دود او دستور د اختر په حق لوي ما سه لکه څنګه د عام خلکو په سیر باندې مونږ هم په ډیر ټول سیمه یو اختر مونږ کو سه ډیر په زرګونو خلک د ټول سیمه نه یو عیدګاه ته را جمع کیږي او بیا بعد لا مانځنه عمل ته دا شاوخوا خلک در سره سوکی دغه ټولو سره د اختر مبارکي کو او بیا راځو خپلو کورو ته نو چا سه قرباني کړي هغه خپلې قرباني په باندې مصروفه کیږي او د هغې نه بعد په توضیع باندې مصروفه وي نو دا ورځ خو په قربانۍ والا باندې په همدې خپل کور کې تیریږي او بیا نور چا سه قرباني نه یې کړي هغه راځي همدې قرباني والا کره راځي او بس زیاتره خلک پاتې کیږي ورسره غرمه ورسره تیروي او ورته وایي سیاره ته خو مصروفه وې مونږ راغلو او بس نور هغې نه بعد قرباني والا هم خپلو خپلوانو کره ځي او بیا هلته دا وزرم پیش کوي سیاره زه مصروفه وم او پرون رانغلمه نن راغلی یمه ماشومان په خپلو لوبو بوخت یو او د اختر په دغه دویمه او درېیمه ورځ باندې بیا د خزګاله او تګ راتګ شروع سي که نه که پلار کره ځي او که خپل کره ځي او که ورور کره ځي نو بیا دا د ښځو تګ شروع سي نو بیا دا هم یو درې څلور ورځې دوام لري او یو څو بیتونه در سره شریکوم د عبدالرحمن بابا وایي مس په هغه مخ یم چې مستانې لري سترګې او بې تورې بې تیغه قاتلانې لري سترګې او بې لیدو کتو غایبان زړونه وړي له خلکو هسې چوشم بنده ساحران لري سترګې او هر څوک چې ویني بل مخ ته کتی نشي هر څوک چې ویني بل مخ ته کتی نشي او لیکلي په دیوال غوندې حیران لري سترګې او هر چې عاشقان دي هغه کله بل مخ ګوري واړه ستا په لورې نګران لري سترګې او ای رحمانه دا اوښکې هم تخم هم باران دي ای رحمانه دا اوښکې هم تخم هم باران دي کخ د هغه شین دی چې ګیریانې لري سترګې کخ د هغه شین دی چې ګیریانې لري سترګې
اوریدونکو دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله دغه کومې سپارښتنې مو چې وکړې دا د اوریدونکو تر غوږونو رسیدلی وي او عملي کړي. راځو اوس هم یو شمېر نور پیغامونه اورو چې اوریدونکو په همدې تېره اونۍ کې پر بېلابېلو مسلو ازادي راډیو ته پرېښې دي.
ټول د راډیو ازادي کارکوونکو د سلامونه پس د سلام زه سنګر نیازی دا پیغام پرېږدم د دینګار د سنګر د ولسوالۍ کاري زاهد سلام یعنی خارج کې روپۍ هیوادو کې کوم سنگروال دي لیستې جوړه کړې چې هغو نه روپۍ ور واخلي دلته یو پول وړاندې کړی او طرحه جوړه کړې چې دغه پول زه جوړوم نو دغسې یو لوبه هم روانه کړې داسې په خارج یعنی روپۍ هیوادو کې چې څوک دي سنگروال هغو باندې د میاستکي روپۍ ږدي نو هغه له ښې ورځې هلته نه دي تللي او نه له چشي بل چي تللي دي داسې خلک هغو کې هم ستا داسې له تروسه کلچاکي پاتې ده سخت او بخت یې دا ټول نو په دې لارو کې په بشره ګونه مشکلاتو کې یعنی دا پې تېر شوي دي د هغې له پاسه موږ دې له هغو نه روپۍ را غواړي دی بیا پول پې جوړوي. وسلام.
السلام علیکم ورحمتالله. زه دغه پیغام پرېږدم د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته چې دا زموږ پیغام نشر کړي. دا تاریخ چې دی په افغانستان کې بند دي په نور دولتو کې لا دي پاکستان کې لا دي په ایران کې لا دي زموږ د افغانستان خلک درد درې بدر سودبانان ټکر ټکر شل کاله په جنګو کې لواړه اوس بیا ایران پاکستان ته په تاریخ پسې روان دي یا ورې بندیان دي یا ورې ته پر لارې باندې په ټکرو کې تللي یا په نورو آفتو کې تللي درې بدر دي زموږ د افغانستان لپاره د یو زمینه برابره کې ګرد خلک بېقار او ناست دي لاس پر لاس هېڅ خواري نشته درې بدر دي تاریخ نشته غنم کښتۍ چې د کلونه وچ شوه غنم هم نه ټولېږي په یوه غنمو خو د چا کار نه چلېږي بل هېڅ شی نشته وایي مسیسه هم درکړه مسیسه یې ورته نه ده ورکړې مسیسه مسکین ته نه ده رسېدلې هغه هرې وچ زورواکي وو هغه ویوړه خپل پر لاس یې وړي هغه مسیسې هم نه ورسېږي. دا پیغام نشر کې د ازادي راډیو کارکوونکو ته وسلام. دا تاریخ دی چې موږ کې موږ ته دی کار برابر کې د خلکو په سرایو کې یو بوټی نه پرې دی کور په کور ګرځي دوغه نه سختي او دوغه نه یت وخت نه جوړ شوی یعنی کور په کور ګرځي په کو په سرایو کې تاریخ ماته دا مشکلات څه.
الو السلام علیکم زه خپل سلامونه احترامات ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته او اوریدونکو ته وړاندې کوم شرناغا هم د کاپیسا ولایت د تکال ځوانانو خبرې کوم محترم او استاذ د راډیو د لارې د افغانستان اسلامي امارت هم یو هیله لرو چې دا شل کاله مثلا په بعضو ولسوالیو کې جنګ و هلته هېڅ کار نه دی شوی د بیا رغونې نو د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو دا هیله ده چې د کاپیسا ولایت تکال ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي دلته سړکونه خامه پاتې دي مثلا برق نشته دی البته ولسوالۍ په مرکز کې شته دی خو دا همه منطقه چې ده مثلا په کورونو کې دلته برق نشته دی او حال دا چې نغلو بند زموږ سره ډېر نږدې دی او موږ ته بل حکومت هېڅ کار ونه کړو دا شل کاله چې کومې پیسې راغلې د خارج نه ټول یې بس په نورو ځایو کې مصرف شلي یا یو خوا بل خوا لاړ دی بینه نو زموږ د تګاو ولسوالۍ کې کار نه شوی نو هیله هم دا ده د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه چې زموږ تګاو ولسوالۍ ته خاصه توجه وکړي دغه سړکونه ورغوي او شپخانې پکې جوړې کړي او همدارنګه د برق سیستم برابر کړي او نور داسې پروژې ایلې او کانالونه برحاله کړي او پول پول چک کوم ځای کې مثلا دا برحاله کړي او د اوبو غم موږ وخوري نو دغه هیله ده د افغانستان د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو نه نور په لاس پر په مخ هم ښه والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شیخ زاهد له هلمند نه وزات سم از مال نظر زه به نظر تاسو ته درکړم د اوکرين فاکله کوم وخت چې معنا امریکا پر افغانستان تراغله نو روسان ویل چې دوی به سپیره ماته نصیب وي بیا دغه وخت سره دوی په دې کار لګیا و چین معنا ایران پاکستان چې ملاتړ کوي د طالبان چې امریکا د افغانستان د شي په سپکه کې بل اخر داسې وسوله نو کوم وخت چې امریکا ولاړه نو بیا پوتین تیر وته چې د پر اوکرين باندې برید وکړي نو اوکرين ته د ناټو ټوله ودرېد د امریکا په شمول چې نظامي بخش کې هر بخش کې معنی امداد ورسره کوي همکاري ورسره کوي نو اوس دا جګړه خو د مشتاسې ټوله نړیواله ویني چې دا د اوکرين په تباهي روانه د اوکرين خلک مري وطن خراب سو نو نور نړیوالو مشرانو زما دا ژغ د مثلا ملګر ملتو باندې امنیت شورا باندې چې د دې جګړې د حل دپاره ساده په غندلو بندیزونو باندې کفایت نه کیږي باید دوی راوړاندې شي د دې لپاره خلک ورته کیږي نور دا جګړه پای ته ورسیږي مثال په توګه د ترکیه ولسمشر د چین د هند او داسې د دغه هیوادو څخه اروپایي ناټو د غړیتوب سره څو کسان مشران شي دا بلر شي د پوتین سره مومني او زیلنسکی سره پوتین ته دا قناعت ورکړي چې جګړه خو د نور بایللې ته وبوله اوس به د وړو پزه جوړو کو شي دا د ناټو د اوکرين باندې ناټو په غړیتوب کې څو وزن لري د اوکرين غړیتوب وزن لري وزن دونه ته خپل اسکر دی وباس ټول نړۍ دا ستا جګړه دا معنی تبایي بولی او دا جګړه دی په غلط روانه کړې په خطا دی روانه کړې د یو ملک تبایي ستا په واځي سیاست باندې نه کې جنړیوال سوای نو د نړۍ مطبوعات کارپوهان مذهبي مشران سیاستدانان باید د جګړې غندلو ته ادامه ورکړي تر څو چې دا جګړه پای ته رسیږي نو د جګړې د پای ته رسیدو د پاره زما له نظر ملګری ملتونه باید لاس تر زنه کښېنه نه مشران وهڅوي چې یو تړون وکړي او دا نو یو کال که دوه کاله نور هم روانې دا جګړه دا به د تړون د مخه ختمیږي نو باید اوس له تدابیر ورته ونیول شي یو تړون وسي چې دا جګړه نوره ختمه شي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم تعلیم د افغانستان د شجنه او نارینه لپاره دای وجبه ده اسلامي امارت باید کوشش وکړي چې د شجو پر مخ شوونځي خلاص کړي ځکه دا د شجو شوونځي کچيري بند وي د ټولنه پتیاره کې پات کیږي موږ افغانان دا سينه غواړو چې طالبان دې د تعلیم بالا کشه دې اره کم مکتب کوي دې خپل چاپیریال ورته جوړ کی خپل نصاب دې ورته برابر کی خو بالاس په اره کم سي دې جوړي خو زده کړو ته دې اجازه ورکي ژوند ته دې د حجاب امر وکي شه دې هر څونه سي دې په هغه برخه کې محدودیت ته پر لګی هغه دی پر ولګی خدا غ د افغانستان په ګټه نه ده د تعلیم زندول یقینا شی برسه محترم دا په ګټه نه ده د افغانستان سپسی زندیږي دا وخت ضایع کیږي دا بیا نه جبر کیږي بیا نه دا د دوی سمیاستې تیرې سویش ځینه برخه قشر له تعلیم څخه به برخه ده دا یقینا د افغانستان په تاوان ده او د افغانستان په زیان ده افغانستان باید په تعلیم یو سم سنبال هیواد وي، باید تعلیم کې وسی، د نارینه و په بخش کې باید په تعلیم کې ډیر کوشش وسی، د ښځینه په برخه کې باید ډیر کوشش کې وسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بغران ولسوالۍ څخه د پیغام پرېږدم. نه زموږ لارې چې دي خراب دي، سړکان مو خراب دي، کرایې بیخي ګرانې دي، مریض تر مزله نسو رسولی، پر نیمه لارې ساه ورکړې، تر مساکلا چې زموږ ته 1500-2000 کلدارې غواړي، تر شکرګاه پورې چې رسول تقریبا موږ ته پر یو نفر 4000 کلدارې مصرفېږي، چې زموږ ته دا خواهش لرو چې زموږ سړکان را جوړ کړي، راته پاخې کړي. هره ورځ روپۍ راځي د سړک په نامه، هغه خلک خوري، سړک نه پرې جوړېږي. دا رقم چې سي چې موږ ته یوه لویش کار کېږي چې ډامبر چې پوخ سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوان الله همدرد د جلال آباد ښار څخه. ازادي راډیو ته مې دغه پیغام دی چې زما دغه پیغام تاسو د افغانستان د اسلامي امارت چارواکو ته غوږونو ته ورسوئ. دا چې د کله نه چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شوی دی، د هر څه سره سره د کورونو کراګانې هم ډېرې لوړې شوې دي. یعنی درې اتاق کور یا څلور اتاق کور وي، 10000 افغانۍ 2000 افغانۍ قیمت وای، او یو خوا بیکاری شي، او بل د استادانو ماشونه دومره کفایت نه کوي چې د کور کرا پرې ورکړي. نو تاسو نه هیله لرو چې زموږ دغه غږ د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوي، که په اړه باندې اقدامات وکړي. مننه.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه. په دې هیله هغه کومې ستونزې مو چې یادې کړې، هغه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادي رادیو د خبری خپرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 1 1 2 1.
تاسو خبرې چې د طالبانو حکومت شاوخوا 2 میاشتې وړاندې په کندهار او هلمند کې د یونیسف تر مشرۍ لاندې د سلګونه محلي ټولګیو د بندېدو خبر ورکړی دی. طالبانو هغه مهال وویل چې دغه ټولګي به د موقت وخت لپاره بند وي، خو دا د 2 میاشتو په تیریدو لا هم دغه ټولګي نه دی پرانستل شوی. د دغو ټولګیو یو شمیر ښوونکي غوښتنه کوي چې طالبان باید دغه ټولګي بیرته پرانیزي، ځکه د دوی په ټکو ګټه یې هم ښوونکو، هم زده کوونکو او هم ولس ته رسیږي. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې مې د همدې ټولګي یو ښوونکی پوښتلی. په سر کې مې ترې دا پوښتنه کړې چې محلي ټولګي څه ډول ټولګي دي او کوم زده کوونکي یا کوم ماشومان تر ډیره زده کړې پکې کوي.
کندهار او هلمند ولایتو کې کوم یونیسف په ملاتړ باندې کوم ښوونځي فعال شوي دي، د دو بندېدل څلور درې میاشتې کېږي چې دا ښوونځي بند دي، فعالیتونه یې بند دي طالبان د حکومت له طرفه. دویم دا چې دغه زده کوونکي چې کوم په دغه ښوونځیو کې زده کړې کوي، دغه د کم عمر څخه د 16 کلو څخه ونیسي د دغو عمرونه بیا تر 9 لسو 11 کلو پورې دغه عمر زده کوونکي زده کړې کوي. په دغو سمپو کې چې کوم ټولګیو کې چې کوم کتابونه تدریسېږي یا کوم مضمونونه تدریسېږي، دا د افغانستان د حکومت د معارف لاندې دغه کتابونه تدریسېږي. ټول چاپ د هغه د خصوصي موسسه کم چاپ سکي هغه خرڅه موسسه ورکوي، بلکې نصاب ټول د معارف تر چتر لاندې دغه مضمونونه تدریسېږي. لکه د قرآن مجید زده کړه ده، په دې کې چې ماشوم لپاره ډېر مهم دی د قرآن مجید زده کړه. دوم اسلامي ښوونه ده، د ماشوم لپاره د اسلام قاعدې مثال بناوي او لمنځونه او کلمې دغه شان کې ورشي. درېم په دې کې ریاضي ده چې ماشوم لپاره ډېر مهم ده، په دې کې حساب زده کوي. او څلورم په دې کې پښتو ده، لودین صاحب چې ماشوم لپاره هم لوست پر مخ کومکتیا ورسره کوي، هم د لیک له لارې څخه. پنځم بدی کې لودین صاحب حسین خط ته چې د ماشوم لپاره د خط شایستوالی ورکی ماشوم بدی باندې لا شته تشویق کیږي خط نورم شایسته کولای شي.
تاسو له خبرو داسې ښکاري چې اوس مهال معلمین هم په کور ناست دي او هغه زده کوونکي چې په دغو ټولګیو کې په زده کړو بوخت وو هغوی هم په ظاهره نو اوس بل کوم مصروفیت نه لري. څه کوي دغه ماشومان چې تاسو په کلو بانډو کې ګورئ پخوا به درته راتلل ټولګي ته زده کړې به کولې، اوس هغوی څه کوي، کومه بوختیا لري؟
په دغه سیمه کې موږ اوسېږو لدین صاحب، زده کوونکي چې اوس له دغو ټولګیو څخه بې برخې دي دا په ډېر ناوړه عملو باندې اوس لګیا سوي دي، ځکه پخوا به داسې د درس په وخت کې دوی به له سهاره تر غرمې درس ته راتله، په دغه وخت کې دوی درسونه لوستل، اوس له سهاره تر غرمې په دوی په کوڅو کې لګیا دي په غلا او په سپیانو جنګولو باندې او په شیطانت باندې د خلکو په زوریدلو باندې اختوي، بلارو په کوڅو کې ګرځي. هغه ټول دغه څلور پنځه ساعته داسې په دې باندې پلاو پلاو باندې باندې تیر شي پر د ماشومانو باندې.
او ولې فکر کوي دغه ښوونځي یا دغه ټولګي مهم دي سره له دې چې د معرف وزارت په چوکاټ کې خو په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې دوامدار نور ښوونځي فعالیت لري؟
موږ په دې وجه دغه مهم بولو دغه ټولګي په د صحرا او په افغانستان په نورو ولایتو کې په ټولو ولایتو کې د ماشومانو لپاره په دې وجه مهم دي چې ماشوم تعلیم حاصلوي، ماشوم ته ښه زده کړې ورکوي، ډېر پایبند راځي، له بدو عملو له بدو فکرو څخه ماشوم خلاصېږي، یاروینې کېږي، یا ماشوم په غلا او په سګوانی باندې اخته کیږي، لغه څخه دره ګرځي. دغه ټولګي په دې وجه په داسې مو کې مهم دي چې ماشوم ته ډیر ښه روزنه ورکول کیږي، په قاعده نظارت والا ګرځي پر استادانو باندې، چې استاد درس ورته وایي نه ورته وایي، نو ماشومان هم په شته باندې درس ورته راځي.
فکر کوي چې طالبان به بیرته دغه محلي ټولګي پرانیزي؟
فکر کوو چې کېدای شي طالبان بیرته دغه ټولګي خلاص کړي، ځکه هم بدی کې د حکومت ګټه وه، هم د عوامو ګټه وه، هم د مؤسساتو چې خدمت کوي د عوامو لسته لپاره، د افغانستان ولسته لپاره ډیر غټ خدمت کوي. ماشومان به تعلیم نه پاتې کیږي، ماشومان ته تعلیم هر ځای په دوره په صحرا کې د کور له څنګه ټولګي ورته پاله کیږي، دا ډیر غټ رول لري په ټولنه کې. نو موږ امید لرو چې د طالبانو حکومت څخه چې دا ټولګي به تخلاص کړي، په دې کې د استادانو خپل معاش وو پر شو وخت خپل معاش راکلي، ډیر ښه د کور کار په برابر دی، داسې استادان وسی خالص صرف دغه د سیم استادۍ او د ټولګي استادۍ اوس په دې کې نظر افغاني یا نیم زر افغاني معاش وو، د کور ټول حضورتونه په پرکه کېدل او ډیر استادان په دې باندې لګیا وو. کېدای شي واجې په دموږ په میوند کې اتیا نیوي استادان د یو کوار موسسه څخه دی پاله او پاله ته کوي، دغه رقم او ار سی دی ده، دغه رقم ان ار سی ده، دغه رقم نور د طالب تربیه په بارکس کوم ساتي پاله ته کوي. خو ډیر استادان دي سخت بشمیر استادان په دغه کارو باندې خته او د ماشونه وشه خدمت کوي، هم د دولس پیدا او هم د حکومت هم د استادان او هم د ماشومان لپاره پیدا وغټ.
د کندهار د میوند ولسوالۍ د محلي ټولګي یو ښوونکی و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 300 22 11 22 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
کلیمړه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دی وېد کلیمړه کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم سبې دی دنا وې دی دنا ورنظم وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما وطن پخدس پرما پکمالار دیرا واستما وختا پکما کما کمالار دیرا واستما واستما وختا پکمالار دیرا واستما وختا پکما کما کمالار دیرا واستما بمرم وطن پخدس پارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي وطن استا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوي دم وطن پختس پارما لمجبورای نه د پریدم وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما وطن پختس پارما سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس وطن پخدس وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما وطن پخدس پارما
ده آزادی ملما د ازادي میلمه پروګرام کې مونږ رنگیزن نور میلمانه ده چې له کلونو راهیسې په اروپا کې ژوند کوي. د ماشومانو په اروا پوهنې کې لوړې زده کړې کړي، مدني فعالیت لري او په ټولنیزو شبکو کې پر روانو چارو وخت ناوخت تبصرې کوي. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروګرام څه کم نیم ساعت دوام کوي چې په هر پروګرام کې پر یوه مشخصه موضوع له میلمه یا میلمنې سره خبرې کوو. نن د ماشومانو پر اروا پوهنه خبرې کوو چې څه اهمیت لري، په افغانستان کې ولې کار نه دی ورته سوی، او دا چې په کورنیو کې دغه اړخ پام کول څومره ضروری دی دا مسله څېړو. رنگیزه جانې، پروګرام ته ښه راغلاست. په پیل کې به دا راته ووایست چې په افغانستان کې د ماشوم ارواپوهنه ولې د پام وړ موضوع نه ده یا دومره توجه نه ده ورته سوې؟ مهرباني.
دروند سلام سپتا ست د تاسو ټول اوریدونکو ته لمړی سلامونه نیکی هیلی خدای وکړو غوړو او سي. ډیره مهمه موضوع ده، مننه چې تاسو سره یم. په ټوله کې په افغاني ټولنه کې البته په د اخیرو څو لسیزو کې ارواپوهنې ته، د انساني ارواپوهنې ته هیڅ توجه نه ده شوی. بدبختانه بیا هغه پام وکړو د ماشومتوب چې کوم بنسټ یې دی، یو انسان د ژوند، د انساني ټولنې بنسټ دی، نو هغه ته پاملرنه خو تر ټولو زیاته مهمه ده، ځکه انسان جوړیږي له ماشومتوبه، د انسان بنیاد له ماشومتوبه ایښی دی. نو دا فکر کوم یو خو په خلکو کې نه په هوای د دې موضوع، بل اړخه وخت نه ورته درلودل. زیاتره مونږ تاسو ته اولیتونه دا دی چې ډوډۍ پیدا کړه، و لکه پالو دومره دی چې ژوندي پاتې شو، او ژوند کول د بهتر او د غوره ژوند کولو لارې چارې، د روغ انسان پاتې کېدو لارې چارې، دې ته دومره پاملرنه نه کیږي. زیاتره په افغانستان کې د خلکو ترمنځ پوهاوی داسې دی چې دوی د وجود ظاهري بڼې ته ګوري، چې کوم ځای زخمي دی، کومه ناروغي دی، تبه لري، نه لري، دغسې ناروغۍ ته پاملرنه کیږي. بدبختانه دغه د اروا ناروغي یا ارواپوهنه چې کومه دی، دې ته پاملرنه په دې خاطر هم نه کیږي چې دا نه لیدل کیږي. نو موږ تاسو د نخوالو، د دومره کړاوونو، د جنګونو، د ستومانیو، د سرګردن نیستیو ډېرې ستونزې دي چې د هغې له امله دې ته وخت نه لرو چې هغه څه ته پام وکړو کوم چې موږ تاسو ته نه ښکاري. بدبختانه زه فکر کوم دا یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، په ډېرو زیاتو هیوادونو کې دغه ستونزه شته چې اروا ته په ډېر نالیدلي نظر ګوري.
بل رنگیزه جانې، په اروپا کې یو ماشوم تاسو ښوونځي ته استوئ، په شوونځي کې یو دوه درې میاشتې چې تیروي، بیا د شوونځي هغه شوونکی یا هم هغه مسؤول کس له میندو او پلرونو سره میچنګ یا کتنه یا جلسه لري. په هغه جلسه کې دغه د ماشوم رواني حالت ټول مور پلار ته تشریح کوي یا توضیح کوي. د ماشوم پر روان څوک زیات ستاسو په نظر پوهیږي؟ یو شوونکی، مور یا پلار، که متخصص کس؟
نو دا خو تاسو ډېر ښه خبرې ته تیر یو ښې نقطې ته م پام ورواړوو. ښوونځی له کوره سیدي چې یو ماشوم وزي له ښوونځی هم نه که موږ کودکستان ته ورشو وړکتون ته، حتی له وړکتونه دغه پروسه دوی پیلوي، نو له یو لاسه ټک نه کېږي. ماشوم په یوې ټولنې کې له کوره تر ښوونځي تر کودکستانه تر پوهنتونه دغسې یو انسان جوړېږي. ټولنه ټوله په کې ښکېله ده د ماشوم په جوړولو کې. بدبختانه زموږ هېواد افغانستان کې که د کورنۍ نه ورشړېدلې ده، نو د تعلیمي نصاب له اړخه له ښوونځي هم راشړېدلې ده. نو زه فکر کوم دواړه اړخونه ډېر مهم دي، ځکه دا یو ځای د ماشوم د وادې دپاره، د ماشوم د روغتیا دپاره، د ماشوم د قوي اروا دپاره کار دی، که هغه له ښوونځي دی که له کوره دی. نو دا خو په تعلیمي نصاب کې لکه په ډېرو هېوادونو کې چې اروپا یو مثال ورکو، دلته ماشوم په کور کې هم لیدل کېږي چې ماشوم څرنګه برخورد کوي، د ماشوم اروا څنګه ده، ماشوم خوښ دی نه خوښ دی، کوم عادتونه لري. کټ مټ دغه په ښوونځي کې هم لیدل کېږي یا په وړکتون کې، کودکستان کې، بیا دوی دواړه په خپلو کې سره کېني. نو ځکه چې ماشوم په دواړو کې لویږي، په دواړو کې تربیه اخلي، زده کړه کوي، وجود په کې لري، که هغه ښوونځی دی که کودکستان دی که کور دی، نو دوی سره کېني، په خپلو کې سره غږیږي، هغه معلومات سره تبادله کوي، پرتله کوي، او یو بل ته سره وایي چې موږ کومه لاره غوره کړو، چې خبره هم سره یوه وي. ځکه په افغانستان کې ډېری وخت داسې پېښېږي چې ماشوم له ښوونځي ته حتی نه ځي، کورنۍ لا خبره نه وي، کال وروسته څومره وروسته بیا یو وخت چې دی ناکام شي، هغه چې خبره له ورخه اوبه تللې وي، نو هغه وخت کې بیا کورنۍ سره خبرې کی او خوانځای ځان مسول نه ګڼي بدبختانه. اگر چې دا بیخي د غومره مسول دی لکه کورنۍ یو ښوونکی د غومره مسول دی او دا ډېره زیاته ګټه رسولی شي د ماشوم په اروا کې، د ماشوم په پرمختیا کې، د ماشوم په وده کې چې د کورنۍ سره یو ځای خبرې وشي، تبادله وشي، دې سره ماشوم هم حس کوي چې زه یوازې نه یم، زما پر سر باندې دغه دې دواړه خواوې دي او زه درواغ نشم ویلی یا کومه خبره نشم پټولی او زه ویرم نه لرم، ځکه کورنۍ مې له ښوونځي سره اړیکه کې ده، ښوونځی مې له کورنۍ سره په اړیکه کې ده. دا ماشوم ته نور هم قوت ورکوي، له یو څخه دوه ښه دي چې دوه سویرې دي تا پر سر باندې، دوه کسان د تا پالنه کوي، د تا مرسته کوي. د دې په اړه افغانستان کې ښوونځي یا کودکستان یا زیاتره وخت دغسې مرکزي ښوونیز مرکزونه د کورنۍ سره په هغه وخت کې اړیکه نیسي چې ماشوم ستونزې سره مخامخ وي، ماشوم یو بد کار کړی وي. دا پخپله د ماشوم روحیه تباه کوي، ماشوم یو ډول له ویرې سره مخامخ وي چې ولې استاد غواړي چې د مامور پلار سره وګوري. په پرمختللو هیوادونو کې دا بل ډول ده، دلته یوازې د شکایت یا د بد خبر دپاره نه دي، بلکې مور و پلار راغوښتل کېږي، د دوی سره ورځې لمانځل کېږي، د دوی سره د ماشوم په وده باندې خبرې کېده، یو عادي میټینګ غوندي، یو عادي لیدنه کتنه وي. دا د ماشوم ویره لمانځه وړي، دا ماشوم ته ډاډ ورکوي، دا ماشوم یو ډول زړور کوي، د دې څخه د ویرې احساس نه وي. په افغانستان کې زیاتره وخت بدبختانه دغه لیدنې کتنې یوازې د شکایت پر بنسټ باندې، پر اساس باندې کېږي.
تاسو د روحیې یادونه وکړه د ماشوم. ځینې ماشومان ممکن ځینې عیبونه ولري، ځینې ستونزې ولري، ځینې خراب عادتونه ولري. میندې او پلرونه په ځینې مواردو کې د دوی دغه خراب عادتونه د ماشوم په مخ کې له نورو سره شریکوي، پر هغو باندې بحث کوي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې کوم ټکي میندې او پلرونه په پام کې ونیسي کله چې د خپل ماشوم شکایت یا دغه خراب عیبونه نورو سره شریکوي؟
ماشومان په عموم کې ډېر سپېڅلي دي، ډېر معصوم دي، ډېر پاک دي. هر کله چې ماشوم کوم عیب لري، لویان دي سم دي خپل ځان ته وګوري. دا خبره بیا تکراروم، ماشوم که عیب درلود، مور او پلار د کورنۍ غړي د خپل ګریوان ته سر ورښکاته کي، ځکه دغه عیب کټ مټ په دوی کې دی، په ماشوم کې نه دی، ماشوم له دوی څخه اخیستی. ماشوم هغه څه زده کوي کوم چې مونږ تاسې کوو، ماشوم هغه څه نه کوي کوم چې مونږ تاسې ورته وایو. ماشوم کټ مټ لکه د مونږ د آینې په څیر دی، ځان پکې ګوري. مونږ تاسې چې څه کوو هغه دی دکې کتلی شو. ماشوم د مونږ تاسې په څیر باندې عزت لري، د قدر وړ دی او حساس دی، له مونږ تاسو څخه ډېر حساس دی. نو د ماشوم سپکاوی کول یا د ماشوم عیب د نورو پر وړاندې ویل، ځان سره د مونږ تاسو فکر وکړه، آیا مور و پلار غواړي چې د دوی سپکاوی دی، د دوی غیبت، د دوی بد، د دوی عیب دی د نورو انسانانو پر وړاندې وویل شي؟ نه، هیڅکله نه غواړو چې د مونږ تاسو عیب دی د نورو پر وړاندې وویل شي. مونږ پسې د یو څوک وخاندي، مونږ تاسو ته د یو څوک ګوته ونیسي. کټ مټ دغسې ماشوم هم دی. دا ډېر یو خراب عادت دی، له ټولو درنو ماندو پلرونو څخه ډېر په درنښت دغه هیله کوم چې د خپلو ماشومانو عیبونه، حتی ټوکې ټکالې پې کول، لکه ځینې کسان د ټوکو په شکل باندې وایي چې ماشوم دغسې خبرې کوي، پلانکي دغسې وکړل، نن یې دغسې ویلې، نن یې دغسې شی مات کړ، مه کوئ دا کار، مه کوئ ماشوم ته سپکاوی مه کوئ. دا همدغه ځای دی چې خپل اولاد خرابوي، دا همدغه ځای دی چې خپل ماشوم د تل لپاره، ځکه د مونږ تاسې 80% پنسټ له ماشوم توبه جوړېږي چې دا بیا هیڅکله تغیر نه کوي، په ډېر ستونزو سره، په ډېرو سختیو سره بیرته دا راجوړېږي. نو د خپلو ماشومانو راتلونکي مه خرابوئ، له دې انسانانو انساني کرامات مه اخلئ. دومره سپکاوی ما کوي د خپلو ماشومانو عیب که په هغوی کې دی، له هغوی سره کښېنئ، ورسره وغږېږي. ماشومان د دې وړتیا لري. زه بیا هم تاسو ټولو درنو ماندو پلرونو ته وایم، ماشوم د درک ډېر غټ احساس په ځان کې لري، ماشوم ډېر زیات پوهېږي. ماشوم نه دی دا مه نیسئ، د ماشومانو عیبونه مه وایاست، د دوی سره کښېنئ، د دوی سره وغږېږي، د دوی تاسو په خبره پوهېږي. ګورئ، ماشوم ماشوم دی، که هغه په اروپا کې دی که کوم بل هېواد کې دی، مونږ ټول انسانان یو، انسانان توپیر دومره نه سره لري. ولې دلته له ماشومانو سره کښېني، دلته له ماشومانو سره مور او پلار کښېني، ښوونځي ورسره کښېني، کودکستان وړکتون میټینګونه ورسره کوي، په ستونزو ورسره غږېږي. که ماشوم کې کوم عیب دی، عیب یې ورټئ، ماشوم ما راتئ، ماشوم ته ووایاست چې دغه درواغ ویل چې تا ښه نه دي، که مونږ یې وایو، که تاسو یې وایاست، د مثال په ډول دا ما وایه، توان یې ورته ووایاست. ماشوم ما راتئ، د ماشوم عیب وراتئ.
ډېره مننه، جالبه موضوع ده. زه په دې باور یم چې زیاتې میندې او پلرونه به علاقه لري چې په دې اړه نور هم وپوهېږي. ماشوم ته باید ستاسو په نظر د ماشوم په سترګه وګورو که د یوه بشپړ انسان نه په نظر، چې د هغه نظر هم محترم وي، رایې دغسې محترم وي او درناوی ورته وسي.
دا ډیره ګل پښتنه ده سالی صاحب، ډیره زبردسته پښتنه ده، ځکه ځینې هیوادونو کې چې چا دغسې فکر کوو چې ماشوم ته باید موږ په بشپړ نظر ونه ګورو، ولې؟ ځکه چې هغه خبرې نشي کولی یا په پښو نشي درېدلی. نو آیا هغه سپینګیري او سپین سرې چې کله زاړه شي دوی نور په پښو نشي درېدلی یا د خبرو نه لویږي، آیا هغه نور بشپړ انسان نه دی؟ باید په دې شکل ورته ونه ګورو، دا خو ډېر بد کار دی. نو په دې باید موږ تاسې پوره باور سره ولرو چې ماشوم یو بشپړ انسان دی، خدای هغومره یو درنښت ورکړی، یو هغومره قوت ورکړی. هو، د ځینو د وجود له پلوه یا د دوی د جوړښت له پلوه د ځینو برخو وده یې لا پاتې ده چې مثلا خبرې زده کوي یا پر پښو درېږي. دا په دې معنی نه ده چې ماشوم تاسې نشي درک کولی، تاسې خبرې کولی شئ، تاسې پر پښو ولاړ انسانان یاست. تاسې نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ چې لکه د بشپړ انسان په څېر باندې. حتی طبابت دا هم په ثبوت رسولې ده چې د تاسې په ګېډې کې چې ماشوم دی، د مور په خېټه کې چې دی، هغه لا حس کوي، درک کوي د تاسې خبرې، د تاسې کړه وړه، د تاسې برخورد د مور سره. نو تر ټولو مهمه خو د مور سره ښه برخورد وکړئ، ځکه له یوې غلامې څخه، له یوې سپکې یوې رټلې ښځې څخه یو رټلی یو سپک یو غلام ماشوم پیدا کېدای شي، ځکه د هغه په روحیه باندې دا تاثیر کوي. موږ په روحیې باندې غږیږو، په اروا باندې غږیږو. نو که مور نه ده رټل شوې، مور درنده بلل شوې ده، ماشوم هم ځان دروند احساسوي، ماشوم هم ځان ښه احساسوي، پیل دی، د هغه د پیل نقطه ده. نو ماشوم سره دغسې برخورد وکړئ لکه له لویانو سره، ماشوم سره خبرې وکړئ، ماشوم د تاسو په خبرو پوهېږي، ماشوم سره باور جوړ کړئ، ماشوم ته واک ورکړئ. که تاسو ماشوم ته واک ورکړئ، هغه به یو واکدار، یو پر ځان باندې باوري انسان، یو بسنه انسان به تر جوړ شي. ماشوم ته دومره زیاتې ماشوم په سترګه مه ګورئ چې تاسو له هغه څخه واک واخلئ. ډېرې کورنۍ حتی تر دوه درې کلن څلور کلن ماشوم پورې کلي دوی وراغوندي. دا د تاسې مینه ده، دا د تاسې هغه د چا خبره، د تاسې اندېښنه ده چې فکر کوئ تاسو ماشومان ښه وپالئ. دا هم یو نقص دی. ماشوم پرېږدئ چې خپل کارونه په خپله وکړي. ماشوم ته د واک، د درنښت تر څنګ مسؤلیت هم ورکړئ. ماشوم یې د دې وړتیا لري. ماشوم ته خپل کالي په خپله ورپرېږدئ چې وایي غوندې. ماشوم ته بوټان پروا نه لري، سر چپلې سره واغوندي. ماشومان زیاتره وخت دا توپیر نه شي سره کولی چې کمیس چټ کوم دی، مخ کوم دی. په دې کې عیب نشته. ووایاست دوستانو ته، خپلوانو ته ووایاست چې خپله یې اغوستې دي. دا د ویاړ ځای دی چې دی توانېږي خپل کالي وغوندي. همداسې په رنګونو انتخاب کې، په سودا اخیستو انتخاب کې ماشوم ته واک ورکړئ. ماشوم سره مشوره وکړئ، له ماشوم سره کښېنئ. ماشوم پوهېږي، د تاسو په خبره پوهېږي، باور ولرئ.
همدغه ټکي ته ما هم اشاره کوله چې په زیاتو اروپایي هیوادونو کې ما لیدلي چې یو ماشوم کله چې ولېږي یا غورځي، مور او پلار د مرستې دپاره نه ورځي، ماشوم مجبوره کوي چې په خپله راوچات سي. دا کار په څه خاطر ساس په نظر کوي؟
دا ډېر یو ښه کار دی، ځکه دا ژوند په خپل همدغسې ښکته پورته لوړې ژورې لري. نو ماشوم به د خطراتو سره، ماشوم به د ژوند د لوړو ژورو سره بلدیې، ماشوم به بیخي له ټولو خطراتو څخه نه. ماشوم د دې وړتیا لري چې د وده د وجود وده یې ګورئ. همدا دی، که ماشوم ونه غورځېده، که ماشوم ونې ته ونه خطه بېرته را ونه غورځېده، که ماشوم ځان غوس نه کړي، ماشوم له خطراتو نه خبرېږي. تجربه ده، دا په خپله زده کړه ده. نو که ماشوم وغورځېده، دا ښه خبره ده چې تاسې ورسره یاست. غږ پې وکړئ چې زه شته یم، ویره مه کوئ. زیاتره په افغانستان کې هغه کورنۍ چې فکر کوي چې دوی د ماشوم ډېره ښه وده کوي او د ماشوم په فکر کې دي، هغوی بیا دغه برخه له حده زیاته بدبختانه مراتیي. دوی ډېر زیات ویرېدونکي مور او پلار دي، ډېر ماشوم څخه تاو را تاو دي. او ماشوم نه چټلۍ ته پرېږدي، نه کوم کار ته پرېږدي، نه لوبو ته پرېږدي، نه لمر ته پرېږدي، نه لوڅې پښې پرېږدي. دا هم صحیح نه دی. دا ویره مه کوئ. پرېږدئ چې ماشوم معادي نورمال په ټولنه کې، په طبیعت کې لوی شي. که ماشوم وغورځېده، غږ ور وکړه چې زه شته یم، ته پورته کېدای شي، پورته شه، هر څه سم دي، دومره غټه خبره نه ده. وګورئ که ځان یې خوښ کړی دی، ورته ووایه چې ته لږ څه خوښ شوی یې، پټۍ مټۍ به راواخلو، زخم به دې پاکو، بس شکر دی ته جوړ یې. دا پخپله ماشوم ته روحیه ورکوي. پورته کېږي، هغه زده کوي چې زه په څومره سپیډ یا په څومره تیزوالي سره منډه کوم او اوس غورځېدلی یم. که دا تاسې ورچیغه کوي او د ده څخه تاسې زیات ورخطا یاست، وی ما د خدای غر کې کیو، پلانکی د خدای غر کې وزه دې ړنده شم، ماشوم وی مړ کېږي او څه وشو، تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې دومره وویراو چې هغه بیا منډه نه کوي. تاسې خو ماشوم په لوی لاس باندې د ده له وادې څخه راوګرځوو. نو له حده زیاته ویره له حد زیات اسلام کې وایي چې مینروي غوړه کوي. شکر مونږ تاسو مسلمانان یو، هغه مینروي یا هغه منځراوی تر ټولو ښه ده چې نه ډېره ویره ولرو او نه ډېر زیات هغه د ځینې مور پلار په څېر باندې چې کوم هر ځای پروت وي قیچین پرته وي او اورمبل یو مور پلار چېرته پکې سو په جامو په خبرو باندې مصروف وي او ماشوم ځان وسوځوي ډېره غټه بله پیښه وشي دا هم صحیح نه ده. نه پام پرې وکړئ، نظر پرې وساتئ، نور ماشوم پرېږدئ چې ډاډه لوبې وکړي، لوڅې پښې دې وګرځي، پروا نه لري، خاورو کې دې لوبې وکړي. ډېر په افغانستان کې مور او پلار ماشوم ځان ته د یو ګوډۍ په څېر باندې ساتي. دا خبره ځکه کول غواړم، بښنه غواړم، دا ډېره مهمه ده. دوی ماشومان ښایسته ښکلي جوړ کړي، فکر کړي چې ماشوم د دې دپاره دی چې زه خوند تر واخلم، لکه یوه ګوډۍ ګکه یو نمایش دپاره دی او دی باید ځان چټل نه کړي. که چې د لاس ور وړي وایي مه کوه ځان مه چټلوه، نه ماشوم پرېږدئ چې چټل کړي ځان. ماشوم ته عادي کالي ور واغوندئ، اطمینه دی چې هغه د ټوله ورځ پاکو سوتره وګرځي. پرېږدئ چې ماشوم چټلي وکړي، باران کې، خټو کې، خاورو کې، بوټو سره. دا د ده طبیعت دی، دا د ماشوم ضرورت دی، دی اړتیا ورته لري. دی باید خپل طبیعت خپله ټولنه درک کړي، هېڅ کړي. دا د ماشوم ډېر د ماشوم د ودې دپاره، د ماشوم د روحیې دپاره، د ماشوم د وجود دپاره دا ډېره غټه اړتیا ده. ماشومان پرېږدئ چې عادي لوبې وکړي.
نه په اکثر پرمختللو هیوادونو کې دوی ماشومان په لوی لاس هم په خاورو یا د چاپیریال په هغه بهرني برخه کې لوبو ته مجبوره کوي چې د میکروبونو سره آشنا سي. ممکن په یو کورنۍ کې ماشوم لپاره یو سم چاپیریال رامنځته کړی سي چې مور او پلار ورته یو سم ماحول جوړ کړي. د چاپیریال په برخه کې ستاسو پیشنهاد څه دی چې هغه څه چې په چاپیریال کې روان دي هغه خو هم د ماشومانو پر رواني وضعیت تاثیر کوي، په دې برخه کې یو څه ډول توازن په پام کې وساتل سي؟ هغه څه چې په کورنۍ کې دننه روان دي او هغه څه چې په چاپیریال کې دننه روان دي.
بو په افغانستان کې شکر مونږ ډېره خمزه کلرو، ډېرې کورنۍ دي چې هغوی لوی حویلۍ لري. یعنې دغسې نه دی چې مونږ د نورو نړیوالو ځینو هېوادونو په څېر د ځمکې له کمښت سره، د ژوند د طبیعت د کمښت سره مخامخ شوي یو. نه، افغانستان کې ډېره عادي غریبه کورنۍ هم یو باغچه غوندې، یو باغ غوندې، یو ځای لري که په ښارونو کې وي او ښکته راښکته کېږي. نو هڅه وکړئ چې ماشومان ډېر ما په کوټې کې مره لویوي. ما ډېرې عصري کورنۍ په افغانستان کې کتلي دي چې دوی فکر کوي ماشوم ټوله ورځ په کوټه کې وساتم، نو ماشوم مې ساتلی دی، پاک دی، سوتره دی او چټلۍ سره نه مخامخ کېږي. دا ډېره غټه سزا ده د ماشوم دپاره چې په یوې وړې کوټې کې د ده ماشومتوب رانغاړي. دا دته یو رقم بندیخانه ده، یو بند دی. یعنی ماشوم ته په ارواپوهنې کې تر ټولو غټه جزا دا دی چې ته ورته وایي چې کینه، غلی کینه. دا غلی کینه د ماشوم د بربادۍ نښه ده. لنډ به درته ووایم، ساده به درته ووایم چې د دې مونږ تاسې ټولنه چې دومره سره ګډه وډه ده، دغه په دې څو لسیزو کې ماشوم ته بیا بیا ویل شوي دي چې کینه، که هغه له جنګ له امله دی، که هغه د خپل د کورني تاوتریخوالي له امله دی، که دا د نورو له ستونزو له امله دی، مونږ زیاتره وخت ماشوم ته ویلي دي چې چپ او غلی کینه، ته اوس ښه ماشوم شه او غلی کینه. ماشوم مه پرېږدئ چې غلی کینی. ماشومانو ته که هېڅ ځای ونه لري، په کوچې کې د بلختونه او توشکې دا شیان هم ورته راښکته کړي، دوی پرېږدئ چې دوی خوځښت ولري. د ماشوم اروا د ده په وجود پورې ډېره جدي تړلې ده. د مونږ ټولو انسانانو خو د ماشوم په ډېر اندازه، ځکه ماشوم د لویدو په حال کې دی، ماشوم د ودې په حال کې دی. د ماشوم په روحي باندې د ده خوځښت نه مې هدف دا دی چې دی که د چوپ وهه، که د منډې کولې، که دی پورته پورته ښکته پورته الوته، هغه د چا خبره، دا د ماشوم دپاره ډېره ګټه کوي. نو ماشومان پرېږدئ که حویلي لري، که ځای لري، پرېږدئ چې دوی چټل کالي ور واغوندې، پروا نه لري. که مستر لري که خیر دی، هېڅ شی نه پکېږي. لوڅې پښې دي ماشومان دي، په خټو کې، په کاڼو کې، په خاورو کې، په ونو دي وخي، چې پروا نه لري. داسې په ورځ کې یو څو ساعتم که تاسې ماشوم آزاد پرېږدئ، باور وکړئ تاسې به یو ډېر صحتمند، یو ډېر پر ځان باندې پاسنه، یو زړور او هم همدارنګه یو ډېر ښه مغزه انسان روزلی وي. ځکه دا د ده مغز ده، د ده حافظې ته، د ده ذهن ته، د ده حوصلې ته، د ده جوړښت ته ډېره ګټه لري.
خو په افغانستان کې هغه ماشوم ډېر ستایل کېږي چې چوپ وي، د ماشومانو یا د مشرانو په مخ کې خبرې نه کوي، نظر نه ورکوي. هغه ماشومان چې غلي هغه ډېر ستایل کېږي.
نو بیا ولې، بیا مونږ ولې ګیله کوو چې ولې پر مونږ باندې زمونږ ځوانان ګننګن کوي؟ ولې ګیله کوو چې وطن مو ولې نه ازادي کې؟ ولې ګیله کوو چې ولې ټول سره نښتي یو؟ ولې نه اتفاق نه سره کوو؟ ستونزه دغه ده چې مونږ د خپل نسل ماشومتوب دومره در په دره کړی دی. ځکه په خپله یو انسان ته ویل چې ته چوپ کېنه او غلی کېنه، دا په دې معنا دی چې هغه دې غلام کړ. هیله دی، هیله دی درنو مندو پلرونو، خپل ماشومان مه غلاموئ، خپلو ماشومانو څخه ازادي مه اخلئ. دا د دوی حق دی، لوبې کوه، کول او خکته پورته او شوخی کول غږ ویستل خندل پلوړ با غږ باندې خندا کول چیغې وهل دا د ماشومانو حق دی ضرورت دی دا د انسانیت لپاره ورکړ شوی دا د طبیعت لپاره دا د اسلام لپاره ورکړ شوی په اسلام کې ماشومان د جنت پتنګان ګڼل کیږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله سجده ورته خرابوله خو د ماشوم لوبې اشتیا نه ور خرابوله نو دا خو موږ تاسو ته هغه د اسلام هم دا درس راکوي ماشومان غلي مه کینوئ دا په لوی لاس باندې د ماشوم ناروغول دي دا سالی صاحب تاسو ډېره درنده خبره وکړه ډېر ما اورېدلي دي چې وایي چې پلانکی ښه ماشوم دی غلی ناست وي دغسې ښه ناست وي ماشوم باید غلی کینني ماشوم د غلي کیناستو دپاره جوړ نه دی دا د ده ماشومتوب دی ماشومتوب باید غلی نه وي دی زده کوي کله چې دی لوی شي دی به غلی کیناستل هم زده کړي دی به ارام کیدل هم زده کړي خو اوس د ده دا وخت نه دی ماشوم مه غلاموئ ماشوم مه خراب په وېدا په لوی لاس باندې له ماشوم څخه د هر څه واک اخیستل دي همدا علت کېږي چې کله دی لویږي دی به د هر چا غلام وي دی به چاته نه نه وایي دی که څوک په لاس کې ټوپک هم ورکوي خپل د کورنۍ غړی پرې وژني دی به یې کوي ځکه چې تا په ماشومتوب کې ورته ویلي دي چې ته د لویانو خبره منه او چپ کینه او ته ویلو ته هېڅ نه لرې ټولو مور او پلار باندې غږ دی لسلونه مه خرابوئ ټولنې مه خرابوئ مه یې غلاموئ موږ تاسې ډېر درانده ډېر آزاد ډېر زړور خلک یو زموږ څخه ډارن
ما جوړوي څوره زمخ کې یو تصویر ولید چې یو سوالګر د سړک پر غاړه ناست دی یو مور په یو تصویر کې خپل ماشوم ته وایي که ته تعلیم نه کوې ته به دغه سي سوالګر کېږې همدغه سي تصویر په بل ځای کې څنګه ته پروتې پاغه کې هم یو سوالګر دی یو مور خپل ماشوم ته وایي که ته زده کړه وکړې ته به دغه وضعیت بدل کړې دغه مثبت لوري ته د مفاهیمو اړولو په اړه کراته وایست چې مایندې څه ډول یو منفی شی هم که ګوري په مثبت ډول یې ماشوم ته انتقال کړي
ډېره ښه خبره ده پومندو په لرونو موږ تاسو چې کله غږیږو نو د دې ماشوم چون مور یې اولینه مدرسه ده اولین ښوونځی دی د ماشوم د زده کړې او اولاد ته تر ټولو نږدې انسان دی نو په دې خاطر مندو ته موږ دغه مسؤلیت راځي کوو خو بدبختانه سالی صاحب باید زه پاک ووایم چې په دې څو لسیزو کې د افغانستان مندې غلامې دي د افغانستان مندې نیمګړې انسانانې بلل شوي بلل کېږي د افغانانو مندې بې واکه دي د افغانانو مندې راتللي دي نو د دې څخه داسې توان کول چې هغوی به مثبت ماشومان را وروزي دا ډېر بې انصافه او غلط او له حقیقت لري خبره ده ځکه یو څوک چې په خپله پر رنځ اخته دي په خپله ناروغ دی بل د بل ناروغ لاسنیوی نشي کولی خو بیا هم مندو باندې غږ دی چې دوی کولی شي چې ماشوم ته یوه منفي خبره هم په مثبت ډول باندې واړوي مثلا تر ټولو مهمه دا دی چې کله تاسو ماشوم ته د یو ښه څه ور زده کولو هڅه کوئ هڅه وکړئ چې ورته تشریح کوي ماشومان د تاسو په تشریح باندې پوهیږي راسن راټلو ته مه ورځئ یعنی ماشوم که اور بل دی ماشوم ته تاسو په دې خاطر چې غما ور وهي چې ته موږ زیاتره وخت ماشوم راټو ځکه اور دی هلته د موږ ویره دی چې دی سوځي خو د دې پر ځای چې د اور ضرر ورته بیان کړو موږ تاسو ماشوم راټو او ته سپی او شکل دې ورک شو خدای دې واخله او ته ځواني مرګ شي ماشوم حیران وي چې اوس ما کړی چې شي دي تاسو ورته ووایاست چې دا اور دی که ته تر دې حدا اور نږدې شي او په دې ډول استعمال کې تاسو وځوي دا خلاصه خبره ده یا مثلا ماشوم دې درس نه وایي تاسو د دې پر ځای چې ماشوم ته د خر لقب او د سپي لقب او د احمق او د بې عقل او دا به درسره وکړم به درسره وکړم دا ورته وایاست د دې پر ځای تاسو د درس ګټې ورته ووایاست د دې شخصیت مارټې د درس ګټې ورته ووایاست نورې پرېږدي ماشوم یې سره پرتله کوي د نه ویلو که توان یې ورته ووایاست د ویلو ګټې ورته ووایاست موږ تاسو که فکر وکړو په دې ټولنه کې د جګړو له امله ټول سره منفي شوي یو فوکس مو یا فکر مو ټول په هغه توان باندې دی خا به دغه وای چې موږ تاسو ګټې خواته متوجه وي توان یې به خواته لک سره پیډو دغه ګټو باندې سره وغه کی کو اول هغه مثبت خوا باندې وغه کی کو نو زه فکر کوم د خپل ټولنه د مثبت خوا ته وړي بدبختی دغه دی چې په دې ټول سيزو کې دغه سخت دریز او مذهبي ډلو ټپلو کپام وکي خدای هم لا په منفي شکل در پیژنې ټول ورځ د زه خو د جهنم خبرې درته کی هیڅ او نه ویلې چې دغه خپل مر وګوري د خاصه نړۍ وګوري د ګلانو رنگونه وګوري د موږ تاسو عقل د وجود برخه وګوري د پزرها او فلکونو هیوان حیوانات وګوري دا خدای جوړ کړی دی، خدای دومره یو ښکلی خدای دی، خدای خوشحالي کې چې موږ تاسې رحم ولرو. موږ حتی ماشومانو ته د حیواناتو پر وړاندې کرکې ورزده کوو. که پیشو په غېږ کې راوخلي مه کوه مه کوه مرداره ده، که سپي ته ګوتې وروړې مه کوه مه کوه مردار دی. ماشومان مو حتی له حیواناتو سره په برخورد باندې روږدي کړي دي. پرېږدئ ماشومان حیواناتو سره په خپله ژبه پوهېږي، پرېږدئ چې ماشومان له حیواناتو سره مینه زده کړي، که د دې سره زده کړي له انسانانو سره به زده کړي. خدای وایي وایي تاسو د مځکې والا باندې رحم وکړي، د اسمانونو والا به پر تاسې باندې رحم وکړي. نو هڅه وکړي د رحم د مینې د مثبت له اړخه ماشوم ته تربیه ورزده کړي.
او وروستی سوال دا چې ستاسو وړاندیز څه دی چې د ماشوم او مور یا د ماشوم او د پلار اړیکې باید څه ډول وي؟ د یو دیکتاتور مشر او د ماشوم ترمنځ اړیکې که د دوو دوستانو ترمنځ اړیکې باید وي؟
انسانی صاحب، ماشوم خو یو وخت لویږي، ماشوم خو تل ماشوم نه دی. تاسې خپل ځان سره فکر وکړئ، د ټولو ماندو پلارونو ته البته زه وایم چې دا ماشوم که لوی شي، که تاسې ښه برخورد ورسره کړئ، دوستانه اړیکې مو ورسره لرلي، مینهناکې اړیکې مې ورسره اعتباري، نو دا ماشوم که لوی شي له تاسې سره به دغسې اړیکې ساتي. خو که تاسې زور زیاتی ورسره کړئ، سپک برخورد مو ورسره کړئ، ځان مو زورور پیګنلی وي، یو وخت تاسې سپینګیري کېږئ، تل دغسې زورور نه پاتې کېږئ، ماشوم مو زورور کېږي. نو آیا تاسې غواړئ چې ماشوم مو دغسې برخورد درسره وکړي؟ نو په درنښت درڅخه هیله، د ماشومانو سره زور زیاتی دا د کبر یا د دبدبې اړیکې دا ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي، ځکه دا ماشوم هم لویږي، پر خپل پښو باندې درېږي، دبدبه زده کوي، دی بیا په نورو باندې ازمایي. نو مه کوئ، نه پیغمبر دغسې ویلي دي، نه پیغمبرانو له خپل اولادونو سره دغسې اړیکې ساتلې. نو ماشومانو سره ډېر صمیمانه، ډېر د مینې دوستانه اړیکې وساتئ. دوی انسانان دي، دوی له تاسې پیدا دي، دوی مینهناک دي، دوی پر مینه باندې پوهېږي، بلکې زر چنده زیات له موږ تاسې څخه د مینې په ژبه باندې پوهېږي. نو په شور باندې، په ډار باندې، بدبختانه ځینې دغسې سپک متلونه دي موږ په ټولنه کې کوي، وایي چېرې چې ډب نه وي هلته ادب نه وي. د ډار خو د ادب ورک شي، ځکه که کله ډار له منځه ولاړئ نو ادب هم ورسره ځي. دغسې ادب ماشومانو ته ورزده کوي چې د مینې پر بنسټ باندې، نو تر څو چې مینه وي ادب به وي. نو مینه خو ده، مینه خو باید وي، مینه خو چې نه وي د انسان ژوندی نه شي پاتې کېدی. نو ډار باندې، په زور باندې، په جبر باندې اولاد له خپل لاس لاندې ساتل دا بې عقلي ده، دا هېڅ ځای نه نیسي، دا یو وخت له منځه ځي. او کله چې له منځه ولاړه، دا ماشوم لوی شه، ځان ته د دښمن وروزه، ځان ته د سردردی وروزه، ځان ته د یو اولاد ونه روزه، د ښه اولاد دپاره، د راتلونکي د ښې امسا دپاره، د یو ښه ملاتړي لپاره له دوی سره مینه وکړئ. مینه په زړه کې درته ساتي، حتی حیوانات چې مینه درسره وکړي، حیواناتو سره چې مینه وکړي، هغه بدل درکوي. نو انسان به په مینې ولې نه پوهېږي؟
ډېره مننه رنګیزه جانې، ستاسو خبرې جالبې وې. په دې هیله چې اوریدونکو هم اوریدلې وي، او دوی هم هیله کوي چې له خپل ماشوم سره همدا نن خپل چلند دوستانه او مینهناک کړي، چې پر آینده کې د دوی ماشوم مینهناک را لوی سي، یو سالم چاپیریال په دې ډول رامنځته سي، او په کورنیو کې دغه د اړیکو بڼه ورو ورو بدل سي، او سالمې کورنۍ رامنځته سي. مننه ستاسو نه.
په همدې هیله، ډېره زیاته مننه د مینې په هیله.
راسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل باز ماس راسلمیان ہوئے راسلمیان جفا و باس سرگی کتوری دل باز ماس زخمی کری دی عاشقان دی توڑ دی پی کئی دی پرتن دی باندی زخمی کری دی عاشقان دی لب دی لالو نہ ہوئے لب دی لالو نہ زر دی دندان دی اب رو سمان دی حاصل کیا لب دی لالو نہ زر دی دندان
Oh, bye.
خبري پري پيکار